په خبر کې د مازیګر 15 بجې چې د کوډ مشال رادیو د نن ورځې خبرونو په دې خبرنه خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو راپورونه او د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیری.
ستړي مشهرو مبید دی وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پاړه د پلټون لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. او د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د پلټنو لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرز په نامه اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر هیوادونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د دې وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی پرون مشال ایډو ته ویلي چې دوی په یو ځانګړي موده کې د غیر جانبداره پلټنو مطالبه کړې ده.
چکم دی رومبئی مرحله تحقیقاتی نے چکم کی ترجیح دی وزیر اعظم سے یا دغه کورنۍ دارا کی تحقیقات دی هغه باید چې دری میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې به مناسب وګړي ځان ته یو میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویم مرحله کې چې د ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغه تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی دی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګوي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په بهر هیوادونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي او د ټکسونو نه ځان بچ کړی دی نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهل شریف پرون د 11 کسانو د پانسی کولو په حکم دسخط کړی دی. د فوج د اماړي کو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وجل پر امنیتي ځواکونو بریدونه د سکولونو ورانول او د ولسی وګړو تختول شامل دي. د ټولو کسانو ته د ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي مومنټ ګوند د یو غړي د وجل کېدو په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. نن د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په خبر پاڼه کې د نوموړي له خولې ویلي چې آفتاب احمد په نامه دې کس د مرګ په اړه باید په پلټنو سره انصاف وشي. د متحده قومي مومنټ د سختو نیوکو او احتجاج وروسته نن رینجرز واکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړوي سو چارواکي له دندو معطل کړي دي. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو 15 مناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال نن مشال ایډو ته ویلي چې پاکستان باید د وادي سره سم خپله خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایی وکړي.
په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره شوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناست دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او د طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د حزب اسلامي پلاوي سره د سولې په تړاو اکثره اختلافي موضوعات هوار شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له نشه یي توکو سره سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي. ښاغلی غنی نن په کابل کې په نشو روږدي کسانو لپاره د درملنې او زده کړو د یو مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي د دې اصلي عاملین دي او په دې برخه کې به جدي ګامونه اخیستل کیږي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخه دا مهال په ټول هیواد کې 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. د هغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیډ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدېدو له سیالۍ وتلی دی. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندیدوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم په جنگ بندۍ معاهده کېدی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربن پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب، خار او خوشه سیمو کې جګړو د شامي حکومت او مزلارو یاغیانو ترمنځ شوي دوه میاشتنۍ نازک اوربند نږدې مات کړی دی. کیری په حلب کې پر یو روغتون د میزایلو هغه حمله وغندله چې د نوموړي په خبره په ظاهره د یاغیانو له سیمې توغول شوي دي. پرون په حلب لږ تر لږه 40 کسان هغه وخت ووژل شو چې راکټونه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو روغتون ولګېدل. کیری ویلی چې د ولسی وګړو خلاف د هر غاړې تشدد کیږي واشنگتن ته د منلو وړ نه دی. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 105.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.30 روپۍ او 109.50 روپۍ یو پاؤنډ 105.50 روپۍ او 1.5 روپۍ او 102.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 28.45 روپۍ او 23.60 روپۍ یو سعودي ریال 10.50 روپۍ او 23 روپۍ یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22.2 په بنو کې به زیات نه زیات 23.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 21.1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته چې په بهرنیو کمپنیو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو د پانګونو خبره پکې مخته راغلی، د هیواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له نواز شریف څخه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي پر دغه موضوع د عدالتي کمیشن د څېړنو نتایجو ته باید انتظار وکړل شي.
اول دې تحقیقات وشي او تحقیقات نتیجه دې معلومه شي، که دې څه غوښتنه کوي نو باید تحقیقات او ضرورت پدې.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار یو واری بیا د افغانستان د روغې جوړې لپاره له افغان طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی، خو افغان حکومت بیا په دغه پروسه کې د پاکستان پر رول سخت انتقادونه کوي.
پاکستان د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان یې عملا افغانستان ته د جنگ لپاره تشویق کړل.
او نن د باجوړ په ښار کې د شهیدانو ورځ ونمانځل شوه. په یوه ځانمرګي برید کې د لیویزو د یو وژل شوي صوبېدار یو خپلوان شکایت کوي چې د دغه ځواک د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته هغه رنګ چې لازمه ده مرستې نه ورکول کیږي.
تر اوسه پورې د دغه لیویز سلطارو خاندانونو سره هغه شان مرستې نه دي شوي کوم چې د پولیسو لوایقینو څخه کیږي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو، په پاکستان کې اپوزیشن ډلو د خپلو سفارشاتو په وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څیړلو لپاره یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د عدالتي کمیشن باید له 3 څخه تر 4 میاشتو پورې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ په اړه خپل تحقیقات پوره کړي. حکومتي چارواکو بیا ویلي د دې سفارشاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپلې پریکړې خبروي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان پیپلز فون سینیټر احتساس احسان د نهې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسنادو معاملې په اړه د مخالفو ډلو د ضابطې کار سره اتفاق کوي، خو د وزیر اعظم په استعفا سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو مشرانو سره د ضابطې کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر احتساس احسان وویل چې مخالفو ډلو د حکومت لاړه ښه جوړ کړې شوې، ضابطې کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی نو په هغې کې مونږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او مخکې دې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په دریو میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کے استعفے پہ بڑی واضح بات ہے اپوزیشن میں
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضحه خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاقی رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقی یا آئینی توګه استعفا ورکول پکار دي، نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر احتساس احسان زیاته کړه چې د مخالف ډلو لخوا ورکړې شوې ضابطې کار کې دا هم ویلې شوي چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ټرایل اکټ دی جوړ کړی شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسي په کمو کلونو کې جوړې کړې شوي وي. د مخالف ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي، دا دې هم معلوم کړي چې پیسې په کمو ذریعو ترلاسه کړې شوي او د جایداد تفصیل څه دی. په ضابطې کار کې دا هم ویلې شوي چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آئی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبایي ادارې به د کمیشن پابند وي. عدالتي کمیشن به کولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړی شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتي کمیشن ضابطې کار په اړه وینا وه.
جو هم ایک
منگ سنجیدہ پلٹنی غوختی، نو د ضابطۂ کار لپارا جوړ کړی شوی دا اسناد د هغې ټول مهم اړخونه پورا کوي.
د ذکر ده په دې غونډه کې د قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی و چې په وزیر اعظم تور ثابتېدونه پسې د استعفا غوښتنه وکړی شي.
د ربیع اکرم خان رپورٹ موردو. د وزیر اعظم نواز شریف پر اولادو له ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو پلټنو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سفارشاتو جوړولو په ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي دوی پلټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مني. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې حکومت ته د وړاندې کړو سفارشاتو په اړه معلومات غوښتي دي.
سفارشاتو کې د تفصیل سره راغلی وي چې سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي هغې سره به څومره اختیارات دي. نو د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیارات سفارش شوی دی چې هغې سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې سائنسي څېړنې یعنی فورنسک انویسټیګیشن چې هغې وکړی شي، څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهرین راغوښتی شي او
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړل چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
مونږ دا خیال دی چې چونکې دې کې خو اوسه پورې خو 200 نه زیات پاکستان نمونه دي، خو چونکې اپوزیشن پارټۍ په دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکې محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دی د ملک، نو چې هغه دغه تحقیقات چې دي دې ته ترجیح ورکړی شي. مګر دا یې ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف وي، زیات چا نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دی وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ دغه تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یو میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویم مرحله کې چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی.
او خټک صاحب، ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یي د وزیر اعظم په حیث، نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او د هغوی څېړنې به هم شفافې نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي سرکاتۍ رای داوا چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. مونږ دا خیال چې تحقیقات انتظار پکار دی او مونږ سره د قومي وطن پارټۍ نمایندګانو دا خبره پرون هغوی دا خبره کړې نه نه مونږ دغه موقف وو. زموږ موقف دا و چې که فرض کړئ استعفا غوښتنه کوي نو باید تحقیقاتو ضرورت څه دی.
او خټک صاحب، ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا د دغه اسنادو د مخې تراتګ وروسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې د جمهوري حکومت ته نقصان ورسوي. تاسو اپوزیشن ګوندونو په دې باندې هم خبرې بکړي خامخه، دغه اندېښنې لرې کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرلی؟ راشي
ارزاده چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی چې عوامي نشه پاتې نظر دادې چې څېړنه پکار دي حکومت راغورځولو کوشش نه پکار د څېړنو نه مخکې استفی غوښتنې پکار یا مثلا داسې مظاهرې احتجاجونه پکار نه دي بلکې عدالتي تحقیقات سره نظر کول پکار دي موږ چې دا خبره کوو نو زموږ نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبرې ته احتیاط پکار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو کنه جمهوري نظام ختمولو کې خو مرګري کیږي نه البته جمهوري نظام چې څو نقص راغلي وي که مشکل راغلي د هغې د حل لپاره به قدم اوچتو
په پاناما اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو د نمونو راتلو په اړه د اپوزیشن ګوندونو د موقف پاکله د عوامي نیشنل ګوند له مشر افراسیاب خټک سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولي نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رسول هغه چې پرون سه شنبه په کراچۍ کې د ام کیو ایم ګوند یو مهم غړی افتاب احمد د رینجرو په بند کې د وژنې خبرونه خپاره شول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د رینجرو مشر جنرال بلال اکبر دغه پیښې د بیلابیلو پلټنو حکمونه جاری کړي دي. رپورټونه وایي د رینجرو مشر هغه کسان له دندو لرې کړل چې پر افتاب احمد شوي تشدد کې په مبینه توګه یې لاس درلودل. بل وخته متحده قومي مومنټ د افتاب احمد د وژنې پر ضد احتجاج په توګه نن چهارشنبه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د نهي په ورځ د متحده قومي مومنټ مشرانو ویلي وو چې د دوی یو غړی افتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د تشدد له کبله مړ شوی. خو د رینجرز ویاند ویلي وو چې د هغه مرګ د زړه د دورې له کبله شوی وو. نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر او نیم فوجي ځواک رینجرز دواړو لخوا مطبوعاتو ته دا خبر لیږلی شوی چې د افتاب احمد د مرګ پلټنې به کولی شي. د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر تر مخه جنرال راحیل شریف د دغه پیښې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړی شي. د دین وړاندې د افتاب احمد د مرګ د پلټنو لپاره رینجرز یو تحقیقاتي کمیټي هم جوړه کړې وه چې مشري به د نیم فوجي ځواک رینجرز سیکټر کمانډر کوي. د راپورونو تر مخه هغه کسان هم د خپلو څوکیو لرې کړی شوي کوم چې په مبینه توګه په افتاب احمد تشدد کې ککړ وو. د فوج سرلخکر او رینجرز لخوا د پلټنو په اړه د ایم کیو ایم غړی او د کراچۍ د ښاروالۍ امیدوار وسیم اختر وایي چې دا یو ښه ګام دی. خو د دې سره سره نور چې کوم کسان بے درک دي او یا وجلې شوي دي د هغې د هم پلټنې وکړې شي. دی وایي موږ نور هم دا خواست کوو چې د دې پلټنې پکار دي چې ذمواري څوک دي او هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکول پکار دي. دې سره سره زموږ ډېر کسان بے درک دي د هغې هم پلټنې پکار دي. ډېر د عدالتي کاروایۍ نه ورته وجلې کیږي د دې هم پلټنې ضروري دي. د دوشنبه په ورځ د جنازې وروسته د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار ویلي وو چې ډی جی رینجرز هغه ته د ټلیفون د لارې ویلي وو چې افتاب احمد څوک چې د ده خپل مرستیال وو په قدرتي مرګ مړ دی. خو چې کله یې د هغه په بدن نښې وکتلې نو باور یې نه راځي چې هغه غني په قدرتي مرګ مړ شوی. دی وایي اوس پسه دا خبرې نه منم. ډی جی رینجرز موږ ته ویلي چې تاسو باور یې اوسئ او د ټولو سره به انصاف کولی شي. افتاب احمد ته د زړه هیڅ ناروغتیا نه وه. د هغه په بدن ځای په ځای د بدترین تشدد نښې دي. د ایم کیو ایم مشرانو د افتاب احمد د جنازې وروسته دا غوښتنه کړې وه چې د دې پیښې د پلټنو لپاره د پلټنیزه کمیټي جوړه کړې شي چې پکې د ایمنسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو د کمیشن وګړي هم شامل وي. د سره سره ایم کیو ایم نن د چهارشنبه ورځ د افتاب احمد د مرګ وروسته د تورې ورځې په توګه نمانځي. د ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د تیرو دوو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیات روان دي چې له کبله یې د عام ولس تر مخه امن تر ډېره حده پر ځای شوی. ولې متحده قومي مومنټ دا وایي چې په دې عملیاتو کې د دوی د یو نیم سل نه زیات کارکنان بې درکه شوي دي چې تر دې د مایلا هیڅ پتا نه ده لګېدلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې وايي پاکستان د هغه طالب وسلوال وځپي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی. نموړي پاکستان ته لکتر څخه د افغان طالبانو د یو هیئت د تګ د خبرونو پخلی کړی او زیاته کړی ده چې د افغانستان د مسلې یوازینی حل د سولې د خبرو پر مخ وړل دي. بلخو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ویلي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره رښتینی همکاري نه کوي. له اسلام آباد پر دې موضوع د احمد الله رپورټ ورو
د نهې پورس په اسلام آباد کې د یو سیمینار وروسته خبریالانو ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د تیری ایوی اوږدې مودې راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه هغلته امن قائم نشو. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړی شي. سرتاج عزیز د دې خبرې هم پخلی وکړو چې د دوه نه د افغان طالبانو یو پلاوی د ابتدایي تعلقات ښه کولو لپاره پاکستان ته راغلی وو او پاکستان په شمول څلور واړه ملکونه قطر دفتر سره په تماس کې دي او کوشش یې دی چې د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوزي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
پاکستان برعکس د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان عملا افغانستان ته د جنګ لپاره تشویق کړل. یعنې په دې معنا چې موږ د خپلې دفاع لپاره مجبور یو او د افغانستان د نظام دفاع لازم مسؤلیت دی او دا جنګ پر موږ باندې
د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې به افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کوله چې طالبان دې د مذاکراتو میز ته راولي، خو په تیره میاشت کې په کابل کې د حملې وروسته د افغانستان حکومت وینا وه چې تر هغه به د طالبانو سره مذاکرات ونه کړي چې تر څو پاکستان د هغه طالبانو پر ضد ګامونه پورته نه کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت اوس د طالبانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي خو پاکستان ورته تیار نه دی، نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثرات پریوتې شي؟
پاکستان سره خپل دلایل دي او دوی سره دا یره ده چې چیرې دوی د افغان طالبانو خلاف ګامونه واخیستل کیدی شي بیا افغان طالبان پاکستانی طالبانو سره یو ځای شي او یو نوی جنگ دوی سره مخامخ شي. پاکستان لږ د مشکلاتو سره مخامخ تر افغانستان په مسله یو د پاکستان په پالیسو کې هم ډېرې زیاتې خرابې دي. دوی هم ځینې وخت کې ځینې شیان په وخت باندې نه کوي. بیا افغانستان سره لوی چې دی وادي پوره نه کړی، تشدد په افغانستان کې زیات شو. پاکستان هم غور پکاري چې ماضی کې د دی په پالیسۍ کې کمی نیمګړتیاوي وي، کمی کمزوریان وي، که دا دوی لري نه کړی او هم دغه رنګ د ماضی په شان پاتې شول نو کېدی شي راتلونکي حالت د پاکستان لپاره ښه نه وي.
یاد دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دواړو ملکونو په دې خبره اتفاق کړی وو چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولای شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروسته هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوې ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو نن د باجوړ په خار کې په دغه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژل شو سرتیرو په یاد کې د شهیدانو ورځ ونمانځل شوه. په 2012 کال کې په هم نن ورځ یعنی څلورمه مې یو ځانمرګې حمله شوې وه چې پکې د صوبیدار فضل ربی او میجر جاوید خان په شمول د سیمې ولسی وګړي هم وژل شوي ول. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د فضل ربی شهید فاونډیشن لاړخه نن په باجوړ ایجنسی کې یوم شهدا یا د شهیدانو ورځ ونمانځل شو. دا ورځ د کال 2012 په څلورم مې د هغه پیخي په یاد کې چې پکې د کوارټر ماستر فضل ربی د لیویز فورس میجر جاوید خان په شمول یو شمیر تنان په یو بمی چاودنه کې وژل شوی او نور زخمیان شوی ټاکل شوی. او نن په اول وار د دغه ورځې په مناسبت په باجوړ کې د هډکوارټر کالونی جرګهال نه تر د بازار د اخیری سر پورې پیاده تګ وشو.
زه فضل هادي خبرې کوم چې شهید صوبیدار فضل ربی زین 4 مئی 2012 کې زمنګ والد صاحب په خپل خودکش دماکه کې شهید شوی دی په خار بازار مینچو کې. او ملکانان دي سویلین دي چې کوم قومي لشکر چې ورته وي چې هغه د ترهګرو خلاف راوتلي او د سکیورټي فورسز سره شانه بشانه ولاړي، داسې ډېر کسان دي چې هغه شهیدان شوي دي. هغه ته د
په دې مقدمه باجوړ ایجنسی لټولو اولنې هدف شوی د یو مشر میا شاه جهان د کورنۍ غړي هم راغلي وو. سجاد کاروان چې د کورنۍ غړي هم داسې پیښو کې وژل شوي وایي چې د حکومتي ادارو سره لا هم د ترهګرۍ په دوران د وژل شویو سرکاري یا غیر سرکاري تنانو شمېره نشته دی.
پرون موږ راغلي وو چې موږ یو شهدا ورځ موږ منځو چې تاسو څومره شهیدان دي چې موږ هغې وارثین چې کوم دي چې هغو ته موږ اطلاع ورکوو هغوی په دیوال کې شریک شي، لیکن د حکومت سره ډېر داسې خاص دغه نشته دی چې څومره شهیدان شوي دي. او زیاتره داسې دي چې دا خو ښکاره خلک دي لکه چې کوم هغې ته تم غوی شجاعت میلاو شو.
زاهد جان هم په دې وخت یا پیاده تک کې شریک وو. هغه وویل چې د قبایلي سیمو د عسکري ځواکونو لکه لیویس او خاصدار غړو ته د ملک د نورو صوبو په شان معاوضه هم نه ورکول کېږي.
زمونږ یو ګیله دا ده چې تر اوسه پورې د دغه نیوز افلکارو د خاندانونو سره هغه شان مرستې نه دي شوي کوم چې د پولیسو لوایقینو سه کېږي، د هغوی د بچو سه کېږي، یا د ملک نورو پورسونو سه کېږي. نو هغه شان مرستې د باجوړ نیوز خاندانونو سره تر اوسه پورې نه دي شوي.
دغه خلکو وویل چې هغوی په باجوړ کې د وژل شویو په یاد کې هر کال څلورم می د شهیدانو ورځ په توګه نمانځي، او حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د وژل شویو لیویس خاصدارو، امنیتي لښکرو، پولیو ضد کارکوونکو، سیاسي او غیر سیاسي مشرانو په شمول د ولسي وګړو شمېره هم معلومه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اوریدونکو، د مای څلورمه یا د مای څلورمه د فایټر فایټرز یا د اور وژونکو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت نن د پیښور د ریسکیو یو یو دوه دوه په مرکزی دفتر کې غونډه وشوه چې هدف یې د خیبر پختونخوا په ستونزمنو حالاتو کې کار کوونکو اور وژونکو ته په ورپېښو خطرونو رڼا اچول او هغوی ته د هغوی د کار له امله ډاډ ورکولو. له پیښوره د ځلاند یوسفزی رپورټ اورو.
د ریسکیو یو یو دوه دوه په هډ کوارټر کې د فایر فایټرز یا د اور وژونکو د نړیوالې ورځ په مناسبت دستوره کې د یادې ادارې اور وژونکي سلیمان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ملک د نورو برخو په پرتله پیښور کې کار کول ډیر ګران دي، ځکه چې دلته دوی زیاتره د چاودنو د پیښو ځایونو ته ورځي.
نو بم سره فایر لازمی، نو موږ لازمی ځو کنه، بم اطلاع چی لازمی ځو. نو تقریبا ټولو په خولتلی بډ ای پی ایس آرمی په سکول ته په تمتلیو یار اوله کې بل لګ ډیر مسله وا، بیا بس لکه سړی عادت شي، بیا م خفغان ډیر زیات راځي. وی خبر بازار کې په یو سوزکی کې 18 کسانو کو 17 کسان د یو فیملی تاسو ته پته ای ناغر، بیا ډیر عمر د ذهن نه نوځي، یا کم ازا چې سړی راټول کی ویني یا کم چغې واوري، نو لازمی خبره ده لکه ډېر عمر ډېر موده چې هغه ذهن کې تاویږي.
د ریشکیو یو یو دوه دوه یو بل ور وجونکي عرفان الله وایي چې د اور لګېدو د پیښې زیاته د رسېدلو لپاره دوی سره د وو منټو وخت هدف دی، خو په پیښور ښار کې د ټرافیک د ستونزو او د عام اولس د ناپوهۍ له وجې د پیښې زیاته په وخت رسېدل ګران دي.
د ټرافیک د وجې هم موږ ته ډېرې مسالې راځي، خلک لار نه راکوي ځکه آګاهي نشته دی. بس هر سړی وایي چې زه مخکې ورسم او زه مخکې ورسم، دا سړی بس دا کوشش داسې یو ځل موږ تللو ایمرجنسی ده چې موږ ته په مین روډ کې بلاکونه پراتو، او بلاکونه چې موږ لره کول په هغې د موږ ډېر زیات ټایم ولګي ځکه چا ډېر درانو، او بیا د هغې نه باوجود موږ د هغه بور ځای ته ایمرجنسی ځای ته ځان ورسولو، او خلکو بیا موږ ته چې تاسو لیټ رالی.
د ریسکیو یو یو دوه دوه ډایرکټر جنرل ډاکټر اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا وخت په پېښور، مردان، ابټآباد او سوات کې کار کوي، او ډېر زربان نوخار، بنو او کوهاټ کې هم کار پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې د اور د وجلو په جدید ګاډو او سامان سنبال دي، خو د پېښور ښار دننه ورته کار کولو کې ستونزې ستونزې دي
د نا سيټي کې چونکه کوسه ډېر نری دي ورکوټي دي د لوی ګاډي نه کیږي نو موږ د سره نن سبا چې د کوټ واټر هوز یا پایپ سره موږ لینس اډ کوو صوبې حکومت موږ ته منځوري راکړې ده موږ ان شاء الله تعالی ډېر زر ورکوټه ګاډي اخلو چې کوم زموږ انر سيټي د پرا کافي وي
ریسکیو یو یو دوه دوه د شمیرې تر مخه د تیر کال دوران دوی د ور لګېدو نږدې د 300 پیخو مخه کړې ده چې پکې د ترهګرۍ پیخې هم شامل دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دي د شاهین بونیرینا لند خبرونه اورو
ستړم شه دې وخت مهم خبرونه پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پاړه د پلټنو لپاره دی یو خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ شي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی د ټولو کسانو ته تر هغه ضد فوجي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې تشدد وروستو د متحده قومي موومنټ ګوند دی وګړي د وجل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو 15 ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوې بدله کړي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي افغان ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی دی چې له نشه یي توکو سره سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخه دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روک دي د امریکا په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدو ته نږدې شوی دی او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربېره هم په جنگ بندۍ معاهده کېدی شي
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابی اکرم خان اورو
مشرک رسپانه خپل درې کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه د فاټا اصلاحاتي کمیټه او نیم قبایلی سیمو غړو ته د خطاب په وخت ویلي چې قبایلی سیمو کې د اوسنی دور مطابق جامع اصلاحات کیږي ادارې وایي قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستو او په اف سی آر کې ترمیم د قبایلی سیمو د اولس پخوانی مطالبه ده او مختلفو حکومتونو لخوا د دې کوشش هم شوې ده خو خبره ده چې تر اوسه پورې قبایل د دې نه محروم دي ادارې زیاتوي قبایلی علاقو کې اصلاحاتو لپاره کمیشن کم تجهیزونه ورکړي په هغه کې یقینا خامیانې به هم وي او ځینو سره په اتفاق هم نه کوي خو کم از کم د دې شروعات دی وکړې شي د سنه پس نورې مسلې حوالې دي شي ادارې وایي په قبایلی سیمو کې مقامی بلدیتي نظام راوستو سره به قبایلی ولس سیاست کې موقع هم ملو شي او د اصلاحاتو د لارې د انصاف د نظام لار به هم هوار شي درې اخرې کې لیکي چې د قبایلی سیمو حالات په معمول راوستو او هلته د قانون حکمرانۍ لپاره داسې قوانین دي جوړ کړی شي چې هغه قبایلی ولس ځان خلاف اونه ګڼي بلکې هغه ته اسانتیاوې ترلاسه شي اکسپرس رسپانه خپل درې کې لیکي نړۍ دا وخت موسمیاتي او ماحولیاتي بدلون سره مخته نړیوال ادارې په ماحولیاتي بدلون قابو موندل لپاره رپورټونه تیاروي ساینسدانانو خپل ذمہواریانی اخیستي او په نړیوال کچه ولس کې شعور پیدا کول لپاره کار کیږي چې په خپلو حکومتونو زور ورکړي چې ماحول او سمندرونه صفا ساتلو لپاره د صفایي نظام فعال جوړ کړي ادارې لیکي د نړۍ په نسبت زموږ صورتحال د اندېښنې وړ دی د سمندر سطح اوچتېدو سره د کراچۍ د ډوبېدو امکاناتو په اړه د سینټر د موسمیاتو بدلون قائمه کمیټې تجویز ورکړی دی چې کراچۍ ډوبېدو نه بچ کېدو لپاره د نړیوال ماهرونو یو کانفرنس رو بلل شي ادارې په وینا د سینټ د قائمه کمیټې رپورت سره عام نه دي په موږ ذمہواری جوړیږي چې د یو قوم په هیڅ د چیلنجونو مقابلې لپاره ښه منصوببندي وکړو په دې لړ کې د مطبوعاتو د لارې باقاعده مهم وچلوو سکول کالج او یونیورسټیانو په سطح مختلف پروګرامونه وکړو ادارې اخیره کې لیکي سینټر مشاهد حسین د وزارت بهتري لپاره تجویزونه وړاندې کولو په اړه ویلي خو د ماحولیاتي بدلون مسله د تجویزونو نه زیاته مهمه ده
او د نړۍ مطبوعات
نیوز ویک مجلې لیکلي په امریکا کې سیاستوال تر هغه پر وړاندې د پاکستان له مبارزې خوشاله نه دي او په دغه لړ کې ترې د نور کار هیله لري بلخوا د نیویورک ټایمز په لیکنه کې د افغان چارواکو له خولې راغلي چې دوی غواړي په اورزګان ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات لا پسې تیز کی بشیر گواخت دے دوڑو لکھنو مہم ٹکی اور بھی
نیوز ویک مجله لیکي تر هغه وروسته چې د امریکایي کانګرس پاکستان ته د امریکایي اف 14 الوتکو د اخیستو لپاره د حکومت د پیسو په ورکولو نیوکه وکړي، واشنگتن اسلام آباد ته ویلي چې دغه جازونه دی په خپلو پیسو واخلي. یاد دی وی چې تر دې مخکې امریکایي حکومت په فروری میاشت کې ویلي وو چې د پاکستان لپاره د اتو اف 14 الوتکو رادار او نورو اړوند سامانونو د اخیستلو لپاره د یوې امریکایي کمپنۍ سره د 699 میلیونو ډالرو د سودا خبره کړې ده. خو مجلې لیکلي چې په سنټ کې د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر او ریپبلیکن ګوند غړي باب کارکر ویلي چې د دې کار لپاره د حکومتي پیسو د لګولو مخه ځکه نیسي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د لا نور ډیر کار کولو پیغام ولیږي. نیوز ویک مجلې لیکلي چې د باب کارکر دغه بیان څخه د وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ او افغانستان کې د سولې بهیر کې د برالیو هڅو نه کولو له وجې په امریکا کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د غړو خفګان څرګندېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو د تازه عملیاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان ځواکونو په اورزګان ولایت کې د یوې لویې لارې د کنټرول لپاره عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکي هیله لري چې په اورزګان کې د وسلوالو زور مات او مرکزی ښار ترینکوټ ته رامنځته شوي ګواښونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې ډېر پام په هلمند ولایت کې د وسلوالو ځپلو ته اړول شوی و. ورځپاڼه لیکي چې که په اورزګان کې د طالب وسلوالو زور زیات شي نو د جنوب مهم ولایت کندهار او ګیر چاپیره سیمو کې امنیت خرابېدلی شي. د ترینکوټ او کندهار ترمنځ لوی لار څو ولسوالۍ هم د مرکز سره نښلي. له وسلوالو څخه د پاکولو عملیاتو مشري یې د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق کوي. د هغه یو ویان زیاد دورانی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دې لارې د خلاصولو لپاره د ډیر اهمیت وړ د کندهار دو ولسوالیو شاولیکوټ او مینشین په شمول ګڼو نورو ځایونو کې عملیات روان دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا امریکا په انډیانا ریاست کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل سیال ته د لماتې ورکولو وروسته د هغه هېواد د ولسمشرۍ چوکۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. د ټرمپ تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به مقدماتي وټونه وګټي، دغلته تر بیلاد وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدېدو لسیالۍ وتلی دی. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې پر دې اړه رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکي یې له انیسی اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د مې په درېمه نیټه د امریکا په انډیانا ریاست کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروستو ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. د هغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بیللو وروستو ولسمشرۍ ته د کاندیدو له سیالۍ ووت. د کروز تر وتلو وروستو د ریپبلیکن ګوند مشر په خپل ټویټر پاڼه ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقع کې کاندید یاد کړ. هغه د خپل ګوند له ټولو غړو غوښتنه کړې چې هیلری کلینټن ته د ماتې ورکول لپاره یو شی په دې اړه خپل پام زیات کړي. که څه هم د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تر صحده یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندیده وي. نوموړی د جولای په میاشت کې کیدونکې د ډیموکراتیک ګوند د رسمي کاندید د اعلان تر غونډې له وار د مخه هغه 92% استازي له ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته ضروري دي. مقاله لیکي ډونالډ ټرمپ چې بعضې وخت یې د بهرنو چارو په اړه غیر معلوماتي بیانونه هم ورکړي دي، د نړۍ په ځینو سرخارونو په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې چارواکي خبرداره کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي په نومبر کې به لویه بریا ترلاسه کړي. الته د هیلری کلینټن لوړ پوری سلاکار جان پودیستا ویلی دی چې د ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ راتللبا د یو لوی ګواښ نه زیات وی. هیلری کلینټن ویلی دوی اوس د داسې یو کاندید پر ضد سخت کمپین کوي چې څه هم ویلی او یا کولی شي. په دې وروستیو کې د ډونلډ ټرمپ د نړیوالو چارو په اړه د بیانونو وروستو یوې ادارې موګول ویلی دی ټرمپ له روس سره زیات نږدې کار کولو غوښتلو کېدی شي چې هغه په پاکستان د ډاکټر شکیل آفریدی د خوشي کولو لپاره د امداد ادرولو خبرې سره فشار واچوي. په ډاکټر شکیل آفریدی تور دی چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندلو او وژنې په برخه کې له امریکا سره مرسته کړې وه. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزی بشه گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بیشک چپا
زینبیر سخت را بانی تیرم یه هر چکی نیشم
دوست مکنل مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه په سوریا یا شام کې د واک د سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. جان کیری په واشنگتن کې چې په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبرې کولې په سوریا کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید هم وغانده. د امریکا متحده ایالات او روسیا دا مهال په سوریا کې د یو دوامدار اوربند ټینګښت پر لارو چارو بحث کوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهمه برخه له اجمل ان څخه اورو.
جان کیری د سوریې وسنی ولسمشر بشار الاسد او په مسکو او تهران کې د نوموړي ملاتړو ته خبرداری ورکړ که چیرې په دې هیواد کې د واک سیاسي انتقال د اګست په میاشت کې پیل نشي، دوی به د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له نوو اقداماتو سره مخ شي. جان کیری خبریالانو ته وویل په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره نیټه د اګست میاشتې لومړۍ ورځ ده، یعنی تر څو نورو میاشتو پورې یا دا سیاسي انتقال ترسره کیږي او یا دا چې دوی به د یو ډیر متفاوت بهیر غوښتونکي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په مسکو کې له لیدنې وروسته کړې. جان کیری همدارنګه په سوریه کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتون برید وغانده. وی ویل داسې ښکاري چې دا توغندې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې څخه توغول شوې. نوموړي ویل امریکا هر ډول تاوتریخوالی چې د ولسي خلکو پر ضد ترسره کیږي، که د اسد د رژیم لخوا وي او که د مخالفو وسلوالو لخوا، غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګه بشار الاسد ته د اوربند د نه درناوي د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. وی ویل که چیرې اسد د اوربند توافق ته درناوی ونه کړي نو عواقب به ولري. یو له دې عواقبو څخه د اوربند په بشپړه توګه له منځه تلل او بیرته جګړې ته ستنېدل دي. نوموړي وړاندې وویل فکر نه کوم چې روسیه دې دا وغواړي او یادې هم د بشار الاسد د رژیم په ګټه وي. د امریکا متحده ایالات او روسیه دا مهال د یو دوامدار اوربند پر جزئیاتو چې د سوریې د حلب خار هم پکې شامل وي بحث کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا په تیرو لسو ورځو کې په حلب خار کې د جګړو په ترڅ کې 290 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل که چیرې د اسد ستراتیژي دا وي چې د حلب خار وویشي او یا د سوریې کومه بله برخه وویشي، نو زه خبر ورکوم چې دا جګړه په دې توګه نه تمامیږي. نوموړي وویل تر څو چې بشار الاسد په واک کې وي مخالفان به یې له جګړې لاس وانخلي. د جان کیری په وینا بشار الاسد د خپل هیواد د یو کولو توان نه لري.
اجمل اندو په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیشن وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي یې محدوده کړې ده. د امریکا کمیشن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې چې روانه میاشت خپور شوی ویلي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره هم د خپلو خلکو امنیت نشي ټینګولی. نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې وو.
دا رپورت وایي د افغانستان دولت د دغه هیواد د اساسي قانون او نورو قوانینو په موجودیت کې هم د مذهبي ازادیو د خوندیتوب لپاره نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسیون له نظره په افغانستان کې په تېرې لسیزه کې د مذهبي ازادیو په ارتباط د خلکو په وضعیت کې ستر بدلون نه دی راغلی. د مذهبي ازادیو په اړه دا رپورت وایي د افغانستان د وګړو لږ تر لږه 4% سنیان او له 10 تر 15% شیعګان دي. په افغانستان کې د هندوانو، سیکانو او مسیحیانو کوچنۍ ټولنې هم سچې تر 1% نه زیاتېږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسیون رپورټ زیاتوي چې د افغانستان اساسي قانون د خلکو د مذهبي ازادیو په خوندي کولو کې ناکام سوی او د قانون دې برخې ته چې په افغانستان کې میشت غیر مسلمان افغانان خپل مذهبي مراسم د قانون په چوکاټ کې په ازادۍ ترسره کولای سي او دې بند ته چې اسلام د دې هیواد رسمي دین دی اشاره شوې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې د قانون دا برخه دولت او په افغانستان کې یو شمېر مذهبي کړیو داسې تعبیر کړي چې د خلکو مذهبي ازادۍ یې محدودې کړي دي. د امریکا کمیسیون وایي د افغانستان اساسي قانون او د جزا قانون په ځینې مواردو کې کافي صراحت نه لري، لکه له اسلامه وتل یا د مذهب بدلول. په قوانینو کې داسې مبهمو موادو د افغانستان محاکمو ته اجازه ورکړي چې په ځانګړو مواردو کې پر اسلامي شریعت اتکا وکړي، متهمین په مرګ محکوم کړي او له شرعي احکامو خپل تعبیر پر خلکو تحمیل کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل رپورټ کې زیاتوي چې د افغانستان هندوان او سیکان ځورول کېږي او په ډېرو مواردو کې تبعیض ورسره کېږي. د سیکانو او هندوانو یوې غیر دولتي ټولنې د امریکا کمیسیون ته ویلي چې په افغانستان کې د سیکانو د کورنیو شمېر تر زرو کم دی او د دې هیواد هندوان ټول وتلي دي. په کابل کې 40 کاله مخکې د سیکانو او هندوانو د کورنیو شمېر تر 500 زیاتو، خو اوس یوازې یوه ګردواره فعاله ده. په افغانستان کې ډېر کم شمېر مسیحیان د وسلوالو طالبانو له ویرې پټ دي او حتی خپل مذهبي مراسم په ازادۍ نسي ترسره کولای. د رپورټ په حواله که څه هم په تیر کال کې په افغانستان کې د هیڅ مسیحي وګړي د نیول کېدو خبر نه دی ورکړ سوی، خو داسې ګڼل سوی چې د دې هیواد زیات مسیحیان هند ته تښتېدلي دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون زیاتوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کړې او د 2014 میلادي کال تر پایه به یې 1000 عسکر په دې هیواد کې پاتې وي. دا اداره په خپل رپورټ کې د امریکا حکومت ته وړاندیز کوي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مذهبي ازادیو د اهمیت په اړه مخامخ خبرې وکړي او افغان دولت وهڅوي چې د افغانانو مدني حقوق مراعت کړي او د ټولو مذهبونو پیروانو ته د آزاد ژوند امکان برابر کړي. د دوی دوهم وړاندیز دا دی چې د افغانستان پر دولت فشار راوستل سي څو په اساسي قانون کې داسې بدلونونه راولي چې د مذهب، عقیدې او بیان ازادۍ له نړیوالو اصولو سره مطابقت پیدا کړي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت باید دا تضمین واخلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په سوله کې د بشري حقونو درناوی وشي. دواړه لوري باید امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې په دې اړه به یوازې د افغانستان پر اساسي قانون اتکا نه کیږي، بلکې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه به مراعاتېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د آزادی خبریالی خدیجه اسماعیلوه مور پروند مې پر درېمه چې د رسنیو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په توګه ون مازل شو په فنلند هیواد کې د ویغونډې پر مهال د خپلې لور لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د آزاد صحافت د 2014 کال جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه هر کال د کولمبیا د یو پخوانی خبریال کار ته د درناوي په توګه د نړۍ خبریالانو ته ورکول کیږي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې مهمه برخه به له ملیه امیرزاده وورو.
د آذربایجان خبریالی خدیجه اسماعیلیوه مور د خپل لور په استازیتوب د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې د ګیرموکانو نړیوال صحافت ازاده جایزه قبول کړه. المیرا اسماعیلیوه د فنلند په سرخار هلسینکی کې د دستوري ګډونوالو ته د خپل لور لخوا لیکل شوی خطاب ولوستو. هغه د خدیجه لخوا ویل
ژورنالیست زاستاولایت مالچات نسیت نسی به وسه چلوچست
د خبریالانو په چوپ پاتې کولو سره انسانیت تر اغیز لاندې راځي. نو ځکه د ځینو کسانو په باور د خبریالانو وژنه د بشریت ضد جنایت دی. دا تاسو چې نن راټول شوي یاست دا غوښتنه در نه نه کوم چې زما د کار یا جرأت تعریف وکړئ، بلکې هغه کار ته ځان وقف کړئ چې د صحافت، ازادي او انصاف لپاره کېدای شي. د خدیجه په وینا کې د یو آزاد خبریال المار حسینوف ذکر هم وو چې پر حکومت تنقید کوونکی او په کال 2015 کې وژل شو. خدیجه اسماعیلیوه چې یو آزاد خبریال ده او د مشال ریډیو د آذربایجاني څنګه لپاره هم لیکنې کولې، د دسمبر په میاشت کال 2014 کې ونیول شوه. هغې ته د ټکسونو نه ورکولو او د غبن په تور د 9 کاله قید سزا ورکړل شوه، خو د دغه ګام په پراخه کچه غندنه وشوه او له رشوت سره د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ د غړو په تړاو لرلو د خبر ورکولو خبرګون وګرځول شو. د 25,000 ډالرو برابر د جایزه د کولمبیا یو خبریال ګیرموکانو په اعزاز کې ورکول کیږي چې په کال 1900 شپږ اتیام کې د خپل ورځپاڼې له دفتره بهر وژل شو. د دغه جایزې ورکولو شروعات په 1999 کال کې وشو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د صحافت ازادۍ لپاره غوره کار کړی وي. دغه جایزه هر کال د مئی په درېیمه چې د صحافت ازادۍ نړیواله ورځ ده ورکول کیږي. 9 کلنې خدیجې تر دې وړاندې په کال 2012 کې د خزینه خبریالانو نړیوالې ادارې یوه جایزه هم ترلاسه کړې ده چې په صحافت کې د میړانې په سر ورته ورکړل شوې وه. د مئی په 28 یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونه پلان لري چې د خدیجه اسماعیلیوه د 30 کلیزې په موقع له هغې سره د ملاتړ ښودلو لپاره په 30 بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه وکړي.
له ملیحې مرزاده مو اورېدل اوریدونکو چې د آزاد اروپا راډیو همکارې خدیجې اسماعیلوه ته پرون د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د ساینس او کلتور ادارې یونیسکو جایزه ورکړل شوه. آزاد اروپا راډیو په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغه مهال خبریالانو د آذربایجان پر حکومت د نوموړي د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړ. فرخنده اسد تفصیل راکوي.
د آذربایجان کې د خبریالې خدیجې اسماعیلوه ته د مئی پر درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ د 2016 کال د ملګرو ملتونو د ساینس، تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د ګویلموکانو د رسنیو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. هغې ته دغه جایزه په فنلینډ کې ورکړل شوه چې د خدیجې مور ترلاسه کړه. د فنلینډ ولسمشر سولی نینینستو چې د دغې دستوري مشر میلمه و پر دغه وخت وویل هغه ډېر خپه دی چې خدیجه دا وخت دوی په منځ کې نشته چې خپله جایزه په خپله واخلي، بلکې په قید کې ده. هغه اویل د هیله مند دی چې په هلسنکی کې د دغه دستوري وروسته به د خدیجې د خوشي کولو لپاره هڅې تیز شي. بلخوا د یونیسکو د خیر سګالۍ سفیر او د سی ان ان خبریالې کریستینا منپور په دغه وخت آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې خدیجه دې زر تر زره خوشي کړل شي. پرون د نهې په ورځ د هغې 1516 ورځ وه چې په قید کې ده. د آزاد اروپا راډیو همکارې اسماعیلوه ته پرون د نهې په ورځ د جایزه د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ دفاع کولو په لړ کې ورکړل شوه. د آزاد اروپا مشر نینات پیش ته دغه ګام هرکلی وکړ او ویل باید خدیجې ته د هغې بنیادی حق یعنی ازادي ورکړی شي. خدیجه اسماعیلوه تحقیقاتي رپورټونه جوړولو په باکو کې د آزاد اروپا راډیو خبریاله وه چې د آذربایجان حکومت لخوا قید کړل شوه. د هغې د خوشي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې اوس یو مهم اپیل شوی دی چې په آذری حکومت د هغې د خوشي کولو لپاره فشار زیات کړي. د تیر کال په دسمبر کې د امریکا نماینده کریسټوفر سمیت د آذربایجان په چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو له وجې په امریکایي ویزې ورکولو د بندیز لګولو وړاندیز کړی و چې د دغې خبرې اوس په امریکایي کانګرس کې څلور غړي مرسته کوي. بلخوا د نړیوالو ادارو یو تنظیم د مئی په 28 نیټه چې د خدیجې 30 کلیزه هم ده د هغې د خوشي کولو لپاره د یو احتجاج پلان هم لري. د باکو یو عدالت خدیجه اسماعیلوه ته په 2014 کال کې د ټیکسونو د نور کولو او غیر قانوني کاروبار په تور د 1.5 کالو د قید سزا اورولې ده.
د مشال رادیو د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاند هیلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنری گړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د بندي کړل شوو کروندګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د کروندګرو د خپلو ځمکو د حقوقو ترلاسه کولو په موخه مظاهره کوله چې د حکومتي ځواکونو لخوا ونیول شول. تفصیل ګلیا زاورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په پنجاب صوبه کې د کروندګرو پر ضد د قانون سازۍ غندنه کړې او ویلي دي چې چارواکي کروندګرو سره زیاتې کوي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د کروندګرو نړیوالې ورځ په مناسبت کروندګر راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتل چې د ځمکو حقونه ورته ورکړل شي، خو چارواکو په کروندګرو تشدد کړی او زیاتره یې نیولې دي. په دغه کروندګرو یې مقدمې هم درج کړې دي. سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه کروندګرو پر ضد جوړ کړل شوې مقدمې ختمې کړل شي. د ایشیا لپاره د سازمان مشر براډ اډم وای چې په جمهوري ټولنو کې پورم د غونډې او گرفتارۍ له بشري حقوقو نه سرغړونه په معنا وي. نوموړی وایي چې حکومت د کروندګرو د ځپلو لپاره سخت قوانین جوړ کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د اپریل په 14 د انجمن مزارین پنجاب عمومي سکتر مهر عبدالستار له کوره گرفتار کړو چې له غونډې رامنې کړي. د نوموړي پر ضد مقدمه هم درشل شوې ده. د دې پر ضد کاروندګرو لاریون وکړو. د دې مظاهرې پر ضد پولیس او فوج ځای پر ځای کړل شوي ول او په دې کې یو شمېر کاروندګر ونیول شول. سازمان وایي د اوکاړه ضلع چارواکو دریځ درلودو چې د امنیتي حالاتو له وجې د کاروندګرو د نړیوالې ورځ د نمانځلو اجازه نه ورکوله. د بشري حقونو د سار نړیوال اداره وایي چې شاوخوا 400 کاروندګرو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمې درج کړل شوي دي. په دې کې 40 کاروندګر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوي دي او دوی په جوډیشل ریمانډ کې دي. سازمان وایي پاکستان باید د نړیوالو قوانینو ته احترام ولري او د کاروندګرو پر ضد جوړ کړل شوي مقدمې واپس واخلي. په اوکاړه کې د کاروندګرو، زمیندارو او فوج ترمنځ په ځمکه لانجه له تیرو 14 کلونو راهیسې روانه ده. په 2013 کال کې نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر وخت کاروندګرو سره لوس کړی و چې د ځمکو حقونه به ورته ورکړي، خو د وزیر اعظم جوړېدو وروسته یې ژمنې نه دي پوره کړي او ځلې انتظامیه د کاروندګرو ځپلو ته هم دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په خوست کې د خصوصي سکتور لخوا د 2 میلیون امریکایي ډالر په پانګونه د جلغوزو د پروسس د فابریکې او مارکیټ جوړولو کار پیل شو. د یاد ولایت سوداګر وایي چې دوی پخوا یوازې پاکستان ته د جلغوزو صادرات درلودل، خو د دې فابریکې په جوړولو سره به دوی وکولی شي دا میوه د نړۍ نورو مهمو بازارونو ته هم ورسوي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبرې د کیښودو په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي وویل چې یاده فابریکه به د شپږو میاشتو په موده کې د خصوصي سکتور په پانګونه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. خوست والي د هغو خوستیو پانګوالو مننه وکړه چې په دې برخه کې د سرمایه ګذارۍ جرأت کړی دی.
دغه فابریکه به په شپږو میاشتو کې د 2 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت باندې د خصوصي سکتور او د خصوصي تشبث په نتیجه کې جوړیږي. زه په دغه برخه کې له هغه چا نه سي پانګونه کړې ده د زړه له تله د ولایتي ادارې په استازیتوب مننه کوم. په ټولو ملي پانګوالو باندې د زړه له تله غږ کوم چې دوی کولی شي په آزادانه توګه او په پوره جرأت سره په خوست کې پانګه اچونه وکړي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیې مشر وایي چې دوی پخوا یوازې پاکستاني سوداګرو زنغوزي پلورل، خو په دې فابریکه کې معیاري پروسس او اساسي دستبندۍ لارې به دوی نړیوالو مارکیټونو ته لار پیدا کړي.
نوم شهزاده د نوروزو د اتحادیې رئیس یم. موږ نه چې کله پاکستاني تجار غورځي کلو خالي په 8 ډالره یا په 9 ډالره او خالي کله چې دوی خارج ته صدروي په خپل نوم 25 ډالره یا په 10 ډالره وي، دغه مارکیټ سره دا جو حقیقي چې موږ خارج چاینا عربستان تجار سره د هندستان تجارونو سره غږدلی د سعودو د تجارت د افغانستان سره نه انتقلوي او صدرات بکی.
د حکومت د اجرایي رئیس لوی سراکار غزي نواز تړای هم وایي چې مرکزی حکومت د خوست حساس جغرافیایي موقعیت او د دې سیمې سوداګریز ارزښت ته متوجه دی.
ان شاء الله په راتلونکي کې موږ مطلق ډول پروګرام لرو د خوست پورې د ترانزیت په برخه کې په نورو مسایلو کې کار روان دی. شرای وزیران کې تاسو ټول ته بهتره معلومات شي په دې باندې بخښ شوی دی چې خوست لپاره چې دا یو تجارتي ځای دی او د جغرافیه په اساس باندې خوست ډیر مهم ولایت دی، سرحدي ولایت دی. زما په نظر باندې خپل مرکزی حکومت توجه لري او دا توجه به نور ان شاء الله موږ نورم پیوري کوو تر څو چې په خوست کې نه هم بنسټیزه پرېژې پلي شي.
دی یادونه ورده د پکتیکا او خوست ولایت شمیر غرونه په طبیعي ډول د زنغوزي ونې لري. چلې دې لارې هر کال سلګونه ټنه زنغوزي په غیر قانوني توګه له هیواد بهر صادرېږي. د اقتصاد چارو کارپوهان په خوست کې د زنغوزي د پروسس او دستبندۍ د فابریکې جوړول افغان حکومت او خصوصي سکتور ته په ګټه بولي.
د نجیب الله لوخیل د رپورت سره ورودونکو د خبرونې د پای شبو ته ورسیدو. د شاهین بنیرینا لن خبرونه اورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پاړه د پلټون لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړي. دا پاکستان د فوج مشر په ترهګرۍ تورونو یو لوسو کسانو ته د پانسه ورکولو منځوري ورکړې ده. دا پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صبح کې د رینجرز واکونو په زندان کې تشدد وروسته د متحده قومي موومنت ګوند یو غړي د وجل کېدو په اړه د پلټنو حکم ورکړې ده. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغ جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو 15 بناستونه کې تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوی بدله کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. افغان ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی چې له نشه یي توکو سره سره باید افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له نشهیي توکو سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخه دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشهیي توکو روغ دي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلی چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم پر جنگ بندۍ معاهده کیدی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربن پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خپرونه پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خپرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا شاهین بونیری او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.